السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. نړیوال بانک نن په یو راپور کې ویل چې د 2024 او 2025 مالي کلونو په ترڅ کې افغانستان 2.5% اقتصادي وده کړې ده. نړیوال بانک وړاندوینه کوي چې د 2025 او 2026 کلونو په ترڅ کې به دا وده لږه کمه شي او 2.2 ته به ورسیږي. د جنوبی آسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال مارټین ریزر وایي سیمه اصلاحاتو ته ضرورت لري چې کارونه پکې پیدا شي او اقتصادي وده پکې چټکه شي. د سلواغې په میاشت کې نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي وو چې د مالي انزوا، بشري سرچینو کمبود او سیاسي بې ثباتۍ له امله د افغانستان اقتصاد له ماتېدونکي وضعیت سره مخامخ دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ویل چې دوی په ملکی او نظامی برخو کې د مامورینو شمیر کم کړی دی. مجاهد دا پریکړه طبیعي وبلله او د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته یې وویل چې په پوځي او ملکی برخو کې د کار د ښهوالي او د بیوروکراسۍ د مخنیوي لپاره دا هڅې کېږي. ښاغلی مجاهد د هغو مامورینو کره شمیر یاد نه کړ چې تنقیص شوي دي، خو دا خبره یې وکړه چې د دغو تنقیص شوو شمیر زیات نه دی. یو شمیر رسنیو تر دې مخکې راپور ورکړی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده امر کړی دی چې روان کال باید د پوهنې وزارت نږدې 9000 بستونه له منځه لاړ شي. یوې زورورې زلزلې نن د ترکیې د استانبول ښار ولړزاوه. د ترکیې حکومت ویلي دي چې دا زلزله د ریختر په کچه 6.2 وه. په وروستیو کلونو کې دا په استانبول کې چې نږدې 14 میلیونه نفوس لري تر ټولو زوروره زلزله یاده شوې. او د هند تر واک لاندې کشمیر کې د ترسره شوي برید د قربانیانو شمیر ته اندېښنې شته چې زیات بشي. په پهلګام کې د سې شنبې په ورځ یوې ډلې وسلوالو پر ګرځندویانو برید وکړ چې له امله یې لږ تر لږه 6 تنه ووژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. هندي چارواکي وایي چې د یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتریش او د نړۍ یو شمیر نورو چارواکو دا برید غندلی او دا یې تر روسي حمله بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم نن په یو اعلامیه کې دا برید غندلی او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي دي چې داسې پیښې د سیمې امنیت او ثبات تهدیدوي. پهلګام د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې یو سیاحتي سیمه ده. په 2023 کال کې د هند تر ادارې لاندې کشمیر ته 3.5 میلیونه سیلانیان ورغلي. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبری مجله کې. په افغانستان کې د خوارزواکۍ د وضعیت د لا بدتره کېدو خبرداری د ننګرهار د اچین ولسوالۍ یو روغتیایي کارکوونکی وایي.
تقریبا 233 شو په متوسطې خوارزواکۍ او همدارنګه 290 په شدیدې خوارزواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارزواکۍ اوج ته رسېږي.
په امریکا کې د افغانانو موقته پناه پای ته رسېږي. چارواکي وایي چې د تمدید لپاره یې محکمو ته مراجعه کولی شي. د کډوالو د ایستلو په لړ کې پاکستان کې میشت افغان کوچان هم اندېښمن دي او له دولت نه مهلت غواړي.
د مقتدور ټیم راکې چې د مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي البندو ته کنه او له البندو نه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد له 15 میاشتې بعد واپس راشي نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي دا غم غټ شوي.
نن د کتاب نړیواله ورځ ده. بهر کې میشته د کتاب یو مینهواله وایي.
زړه مې غواړي چې د کابل ټول کتابونه ځان سره راوړم، خو نشم راوړلی. 40 کیلو وزن اخ لرم او ډېر نشم راوړلی. کله لس یا 12 کتابه که ځان سره راوړم.
په دې اړه مو د اوریدونکو نظرونه هم راخیستي او دا به هم واوري چې استانبول کې زلزلې خلک ویرولي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وای په افغانستان او یو شمیر نورو بیوزله هیوادونو کې به خوارزواکه ماشومان لاله کړکیچن حالات سره مخامخ شي. دوی وای د همدې خوارزواکه ماشومانو لپاره مقوی خواړه د نړیوالو د مرستو له کمیدو وروسته د خلاصېدو په حالت کې دي. یو شمیر کورنۍ چې ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي وایي د بېوزلۍ او غربت له امله نشي کولی چې خپلو ماشومانو ته بشپړ خواړه برابر کړي. دا چې دا اندېښنې په څه مانا دي او مقوي خواړه چې اوس د کمیدو خواته روان دي څه ډول خواړه دي، تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
سید چرلین په خپل یوې نوې ارزونه کې ویلي د نړۍ په لسو هیوادونو کې چې افغانستان په سر کې دی لږ تر لږه 100,000 په شدید خوارځواکۍ اخته ماشومان چې د دوی له ملاتړ برخمن دي ښایي په راتلونکو میاشتو کې د بشرپال مرستو د کمښت له امله د تغذیې د بیړنیو خوراکي موادو له لاسرسي بي برخې شي. سید چرلین په خپل دې ارزونه کې 4 د اپریل په 23 د ریلیف په پاڼه خبره کړې د مرستې د خوارځواکو ماشومانو د ژوند د بقا لپاره مهمې بللې. ویلي دي افغانستان، ایتوپیا، کینیا، مالی، میانمار، نایجیریا، سومالیا، جنوبی سودان، سودان او یمن هغه هیوادونه دي چې په دې شمیر خوارځواکو ماشومانو لپاره د دغه ژوند ژغورونکو مالجوي خوړو د کمښت په برخه کې له ډیر لوی ناورین سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بېوزلي تر بر حال وخت زیاته شوې. یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته شوي وایي د غربت له امله خپلو ماشومانو ته بشپړ خواړه نشي برابرولی. د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په کور کې دوه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. دا همدی ولایت د چین ولسوالۍ یو روغتیایي رضاکار چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړ چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې سلګونه په خوارځواکۍ اخته ماشومان شته چې کورنۍ بېوزله دي او خپلو ماشومانو ته پوره خواړه نشي رسولی.
تقریبا 233 په متوسطې خوارځواکۍ او همدارنګه 92 په شدیدې خوارځواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارځواکۍ او شته رسي ځکه بې اقتصادي بد وضعیت او بله خبره دا ده چې روغتیایي خدمات هم هسې نشته دي.
خو ژوند ژغورونکي مالی جوي خواړه یا آر یو ټي اف چې بېوزله هیوادونو کې خوارځواکو ماشومانو ته ورکول کېږي څه ځانګړنې لري؟ سیف د چرلین وایي د خوارځواکو ماشومانو د درملنې لپاره دغه تیار شوي خواړه له مغزي او انرژي نه ډک اوړه دي چې معمولا د پلیو، بوریش، د شیدو، له پوډرو، منرالونو، ویټامینونو او غوړیو څخه جوړیږي. د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې ویلي چې په تیرو 150 کلونو کې دغه خواړه د هغه میلیونونو ماشومانو ژوند غوړلی چې په خوارځواکۍ اخته وو. دغه سازمان خبرداری ورکړی ویلي دي په داسې حال کې چې په نړۍ کې د لوږې کچه په شدت سره د زیاتېدو په حال کې ده. د دغه مغزي خوړو چې د دوی له لوري ماشومانو ته ویشل کېدل اوس مهال آن د نړۍ له 40% کمه اړتیا تامینولی شي او میلیونونه ماشومان ورڅخه بې برخې کېږي. په ارزونه کې راغلي په 2024 کال کې دغه خوړو ته د اړتیا د زیاتوالي له امله دوی د دغه خوړو په وړاندې کولو کې له جدي ستونزو سره مخ وو او د دې تمه کېدی شي چې په 2025 کې دا وضعیت لا بدتر شي. سیف د چرلین ویلي په نړیواله کچه د 15 کلونو کم عمره ماشومان په هرو 15 مړینو کې یوې د شدید خوارځواکۍ لامل وي. هغه پدیده چې د ماشومانو د بقا لپاره یو له ټولو سترو غوښونو بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل په 15 د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې د افغان خوارځواکو ماشومانو وضعیت پر بیړني حالت بدل شوی. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي او د دې ماشومانو د ملاتړ لپاره مرستې ته اړتیا لري. روغتیا پوهان وایي خوارځواکۍ د خرابې تغذیې یا د غذایي موادو د کمښت یا مطلق بندېدو له امله په ماشومانو او لویانو کې رامنځته کیږي خو تر ډېره ماشومان اغېزمنوي. دوی وایي ماشومانو ته پوره خواړه ورکول د دغه ناروغۍ د مخنیوي لارې دي خو بېوزله افغاني کورنۍ وایي د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله نشي کولای خپل ماشومان سم تغذیه کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا متحده ایالات وایي که هغه افغانان چې په دې هیواد کې د لنډمهالې خوندیتوب موده پای ته رسېدلې وي په دې هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي، قضیه به یې د امریکایي محاکمو لخوا په انفرادي ډول څېړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکې میاشت کې په امریکا کې د یو شمیر افغانانو موقت پناوې یا خوندیتوبونه پای ته رسیږي او دوی سره اندېښنه شته چې ممکن له امریکا اخراج شي. تفصیل په دې راپور کې.
د سپینې ماڼۍ د اعلان له مخې د هغه افغانانو د کډوالۍ قضیې به چې په دې هیواد کې د لنډمهالې خوندیتوب حیثیت لري د محکمو له لوري وڅېړل شي. سه شنبه د اپریل 22 د سپینې ماڼۍ ویاند دی کارلوین لویټ په یو خبری کانفرنس کې د افغان کډوالو په ځانګړي توګه لیسوي افغانانو د لنډمهالې خوندیتوب حیثیت د دغه افغانانو د مشخص نوم اخیستلو پرته وویل. هغه کډوال چې د بایډن د ادارې پر مهال متحده ایالاتو ته داخل شوي او لنډمهاله مسؤلیت ترلاسه کړی ژر به یې دا مسؤلیت پای ته ورسیږي. نوموړي ټینګار وکړ د افغانانو لپاره لنډمهاله خوندیتوب حیثیت لغوه شوی نه دی بلکې د اعتبار موده پای ته رسیدلی. میرمن لیوټ وویل دا کسانو لپاره چې امریکا ته داخل شوی او غواړي د پناه غوښتنه وکړي و قانوني پروسه ده او قضیه به د قاضي لخوا د هغوی د قضیو پر بنسټ وڅېړل شي.
کچېری داسې خلک وي چې د بایدن د ادارې پر مهال متحده ایالاتو ته داخل شوي وي او غواړي د پناه غوښتنه وکړي، نو د دوی لپاره یو قانوني پروسه شتون لري او دا قضیه به د قاضي لخوا وڅېړل شي. موږ په خپل هیواد کې د کډوالۍ لپاره قانوني پروسه لرو او حکومت یې د عملي کولو هڅه کوي.
پاندی حل کې یو شمیر افغان کډوال چې په امریکا کې درتلونکي مې په شلم عدلن محاله خوندیتوب پروګرام پای ته رسیدي، د امریکا له حکومت څخه غواړي چې په افغانستان کې اوسنۍ شرایطو ته په پام په امریکا کې د دوی د پاتې کېدو موده وغځوي. لړل یو تن چې نه غوښتل نومي په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی موږ اوس مهال د پریکړې خوښ نه یو، نه پوهیږو چیرته لاړ شو یا چاته شکایت وکړو، خو لا هم هیله شته چې حکومت به د افغانانو په اړه داسې پریکړه وکړي چې له مخې لږ تر لږه موږ ته وخت راکړي یا زموږ د پاتې کېدو موده وغځوي تر څو موږ دلته ښه او با عزته ژوند ولرو. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویان ټریشا مکلالن د اپریل په 11مه په یو بیان کې وویل وزارت په دې پایلې ته رسیدلی چې په افغانستان او کامرون کې شرایط نور د لنډمهاله خوندیتوب حالت معیارونه نه پوره کوي. په همدې بنسټ به د مېلې میاشتې وروسته د هغه افغان او کامروني اتباعو د لنډمهاله محافظتي استوګنی اسناد چې په متحده ایالاتو کې ژوند کوي نور د اعتبار وړ نه وي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په دې وروستیو کې د افغانانو په ګډون یو شمېر پناه غوښتونکو له متحده ایالاتو څخه د وتلو پیغام ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د کډوالو د حقوقو یو شمېر فعالان وایي چې که په اوسنیو شرایطو کې دغه افغانان خپل هیواد ته ستانه کړی شي، ژوند به یې له جدي ګواښونو سره مخ شي. لډلې احمد زکی خلیل ازادي راډیو ته وویل دی وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ښځو او مذهبي لږکیو حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې شوي. سیاسي ازادي نشته. ډېری هغه کسان چې په متحده ایالاتو کې د لنډمهاله ساتنې تر قانون لاندې ژوند کوي، که چیرې دوی بېرته افغانستان ته ستانه شي، د طالبانو د حکومت له لوري له جدي ګواښونو سره مخ کیږي. په همدې حال کې فاکس نیوز په دې وروستیو کې راپور ورکړ چې د کډوالۍ په اړه د ټرمپ د ادارې د پالیسۍ له امله سلګونه افغان عیسویان د ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي او مذهبي مشرانو غوښتنه کړې چې د افغان عیسویان د اخراج مخه ونیسي. د راپورونو له مخې یو شمېر افغانانو په وروستیو کې له دې ویرې چې امریکا څخه ونویستل شي عیسویت منلی او دوی باور لري چې په لویدیځو هیوادونو کې د لږکیو ملاتړ کیږي. د امریکا مخکینۍ ادارې 14,600 افغانانو لپاره چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ امریکا ته داخل شوي وو د لنډمهاله خوندیتوب اجازه لیکونه چې د 2023 کال د نومبر له 28 څخه د 2025 کال د مې تر شلمې پورې د 13 میاشتو لپاره وغځول. وروسته لاغې چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیست، د امریکا حکومت له 2,000 څخه ډېر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. له دې ډلې له 10,000 څخه ډېر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې له لنډمهاله استوګنې سره امریکا ته داخل شول. د لنډمهاله محافظتي استوګنې حیثیت د هغو هیوادونو اتباعو ته ورکول کیږي چې طبي پیښې، جګړې او نورې استثنایي پیښې لیدلې وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه راه د جنوري په 10مه د کډوالو د بیا میشتدنې پروګرام د نویو ورځو لپاره وځنډوه چې له امله یې زرګونه افغانان چې هغه هیواد ته د لیک په تمه دي نامعلوم برخلیک سره مخ شول.
وس ورجو له پاکستان د افغان کډوالو مسالې ته د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان سي ار تازه موندنه کوي. هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوی و 50 سلنه د خړول نه خوندیتوب سره مخامخ دي. تفصيله له سنا کا کړه. او
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یا یو ان سي ار تازه موندنه کوي لنی مې زیات هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوی د خړول نه خوندیتوب سره مخ دي. یونیتسیار لسنیدنی وروسته د وضعیت درځونی ټول پښتني په نوم خپل اتشپیته مخیز راپور کې چې سه‌شنبه یې خپور کړ ویلي و 50 سلنه هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوی د خوړول نه خوندیتوب سره مخ دي. د دې ټول پښتني د راپور په دوام کې چې 2018 بیرته راستنه شوی او کورنو سره د ټلیفوني مرکو پر بنسټ جوړ شوی راغلی چې و 30 سلنه د خوراکي توکو هیڅ ډول زیرمه نه لري او 90 سلنه یوازې لیاویونه د کمی مودې لپاره خوړه لري. یونیتسیار ویلی چې راستنیدونکي د کورز مکه او د ژوند د امکاناتو په برخه کې هم ستونزې لري. د راپور له مخې یو 20 سلنه په غیر معیاري خټیو کورونو کې ژوند کوي، 25 سلنه په کرایي کورونو کې اوسیږي، چې 25 سلنه د کورونو د کرایي وسنه لري او پور اخیستو ته اړ شوي دي. د راپور په ټکو 25 سلنه دا کسان په لس ولایتونو کابل، ننګرهار، کندوز، کندهار، بلخ، لغمان، بغلان، لوګر، هلمند او جوزجان کې میشوي دي. یونتیر دغه شان درستنیدونکو یو شمیر نور هم د ستونزې هم راپور کړي، لکه خپل اصلي سیمو ته د تګ نه لرلو توان، بې وسلي، د پیژندنې د اسنادو نه درلودل، او ښځو او نجونو لپاره د زده کړو، روغتیا، تګ راتک، میراث او نورو اساسي حقونه. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کورنۍ چې افغانستان ته یې له پاکستانه د ستنېدو یو کال کېږي هم وایي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه یو تن چې نه یې غوښتل نوم او د استوګنې ځای په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
دمی مدد از نوای تعلیم، کار، اقتصاد،
له بدبختی او پریشانی پرته بل هیڅ شی په دې هیواد کې نشته. نه آزادی شته، نه کار، نه تعلیم، او نه هم د کومې موسسې لخوا کوم مرسته شته. خلاصه دا چې په دې هیواد کې هیڅ شی نشته،
هیڅ چیز وجود نداره قطعا.
د ننګرهار یو اوسیدونکی چې دی هم یو کال کېږي له پاکستانه راستون شوی او د همونو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له ورته برخلیک سره مخ دی.
کور میں نشتا دے، مکتب نشتا دے، دیر غد مشکلات سر منگا مخیوز منگا دے، حکومت ندا خوفتان دا چی کورونا لر جوڑ کی کوڑی رت برابر کی، کار روزگار رت برابر کی، چی منگا دوم رو کچھ بس ماخام پورتا ہے، بچو تا ہے، فرق دوڑے خوی سو کنا، چی حالات منگ دیر زیاد خراب دے، کڑوا منگا دا پی خور نچی راغلی، دیس مرستا کومک منگ سر ندے شوی.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت د اقتصاد وزارت دوه ورځې وړاندې د دغه وزارت د سرپرست په حواله ویلي چې د بیرته راستنیدونکو لپاره د ځمکو ویش پیل شوی او په کندهار، کندوز، اروزګان، فاریاب، جوزجان او پکتیا ولایتونو کې به ورته شپږ ښارګوټي جوړ شي او یولس نور ولایتونو ته به هم د بهیر وغځیږي. په دوام کې راغلی چې نوموړي له کورنیو او نړیوالو غیر دولتي بنسټونو غوښتي چې د دغو راستنیدونکو د ستونزو په هواري او ورته د سرپناه په برابرولو کې مرسته وکړي. یونیسیر ویلي له 2023 کال پای کې د پاکستان لخوا د بې اسناد افغانانو د ایستلو د تګرالې له پلي کېدو وروسته د راستنیدونکو شمیر زیات شوی چې دې چارې په افغانستان کې پر وضعیت ژور اغېز کړی. دا په داسې حال کې ده چې له روان اپریل میاشتې راهیسې پاکستان د بې اسناده او د ای سی سی افغان تابعیت لرونکو کارتونو درلودونکو کډوالو د ایستلو تازه بهیر پیل کړی او هره ورځ سلګونه کسان بیرته افغانستان ته راستنوي. د فرانس پریس د راپور له مخې یوازې په تیرو 22 ورځو کې له 1 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي. دا کسان هم له سختو ستونزو سره مخ دي چې خواړه، سرپناه، کار زده کړې او نور د ژوند لومړني امکانات پکې شامل دي.
له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې هلته پر میشتو افغان کوچانو هم فشارونه راغلي دي او کوچانو ته ویل شوي چې باید خپلې مینې ټولې او افغانستان ته لاړ شي، حال دا چې دوی وایي هلته څاروي او مالداري ټوله پاتې کیږي. په همدې اړه مې په پاکستان کې د کوچانو له استازي ملک روزي خان کوچي سره دا مرکه وکړه.
په دې وخت کې خوارم دي، لکه واخې پکې نسته کنه، د قرباني چیم کیم نه خرڅیږي دغه. نو دوی بیا اوس بیګای ویل چې موږ به څه چل به موږ سره کیږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاشت مخکې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې. نو موږ وویل چې که چېرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او وزارت داخله کې موږ مثال ته یو غږ پورته کړو، هغه ته ووایي چې مثال د خبرې موږ ته دوره ټیم راکړي چې د مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي البندو ته کنه، او له البندو نه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد لا پنځه میاشتې بعد واپس راشي. نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي دغه هم غټ شوي، تیاری خرڅلاو ته برابري، او دا میږي چې کومې دي دغه هم لکه په غوښه کې تیاری کنه. نو اوس ستونزې ډېرې زیاتې دي، دوره ستونزې دي چې کوچیانو خو ډېرې زیاتې دي، او د کوچیانو خو څوک دسې لدین خام کوچان افغانستان پاکستان ته تلل راتلل ډیر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلرونه او نیکونه به هم دا خبره کړه چې موږ کوچان به پاکستان او افغانستان ته تلل راتلل د کورمې جنسۍ پخوا. ستونزې ډېرې زیاتې دي، نو اوس دې سره خلک ډېر زیات پریشان دي.
ملک صاحب راځئ لږ زره ډلبندۍ وکړو چې اساسي ستونزې هم څه شی دي. یوازې د مالدارۍ ستونزه چې مالدارۍ ستونزه ده چې تاسو نه سئ کولی افغانستان ته راشئ ځکه کارتونه ختم شوي دي تاسو وایئ، او که نه په مجموع کې هلته ژوند او کاروبار داسې ده چې تاسو هلته هغه ټولنې سره پیوند کړي او نه سئ کولی چې هغه ټولنه پرېږدئ؟
داسې ده، اوس ګوره دغه د کوچیانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچیانو خو دغه دریم نسل دلته په دې پاکستان کې اوس پوره کېدونکی ده کنه. نو اکثره کوچیان خو اوس په پخوانه به چې وو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچیان چې دي هغه میږې وزې کوي، او دا نیمایي بیا داسې دي چې ټیکټر ماشین لکه نور زمیدار دا کاروبار کوي خو دوی وسم لکه ځوان چې داسې ده لکه پخوا پشان لکه کوچیانو داسې ده کنه یو جی بل جی ته په اسانه دوی تللی راتللی شي او بل داسې دوی اکثره دلته هم د چوپالونه ورته وایي که نه سفرې ورته وایي دغه کې اوسي کوچیان ټول لکه په ښو کورو کې نه اوسېږي نو ستونزې خو دغه دي چې ماشومان دي هغه دې وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې لس فیصده منځکه نه لري یو شایم نه لري پخوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکې ټولې دا خرڅه کړي دي او لا په همغه وخت کې چې کوم و چې یو کور اوس هغو کورونه لس پنځلس کوره جوړ شوي دي نو هغه منځکه اوس پنځلس کور
ملک صاحب تاسو یعنی تګ راتګ نه کوو په دې تیرو دریو لسیزو کې یا څلورو لسیزو کې تاسو همالته د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې میشت وئ کارتون یې درکول یعنی تاسو د هغو کوچیانو په ډله کې نه وئ چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مو هر کال تګ راتګ کوو مثلا په پسرلي کې اوړي کې دی بر وطن ته راتللی مثلا په زمي کې چې هوا سړېدله لار وطن ته تللی تاسو د هغو کوچیانو په ډله کې نه یئ
نه موږ په هغو کوچیانو ډله
په پاکستان کې کوچای او د کوچانو استاذی ملک روزی خان وو
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو ورورو د خبری مجلې د پایشې بوته نږدې کیږو بهر کې د پښتو او دری کتابونو یو شمېر افغان مینوال وایي چې د مطالعې شوق لري خو له وطنه ورته د کتابونو راوړل سخت دي دوی وایي د کم وزن اجازه لري نو ستونزمنه ده چې ډېر کتابونه ځان سره راوړي دغه څرګندولې داسې مهال کېږي چې نن د کتاب نړیواله ورځ ده په دې اړه دا راپور او ورپسې ستاسو پیغامونه
زړه مې غواړي چې د کابل ټول کتابونه ځان سره راوړم خو نشم راوړلی
پالن کې میشته افغانه حنا پردیس وه نوموړي وایي کتابونه او مطالعې سره ډېر شوق لري کله چې افغانستان ته ولاړ شي ځینې کتابونه له ځانه سره راوړي خو ډېر ځکه نشي راوړلی چې په خبره یې جامې او نور اړین توکي هم ورسره وي
کابل ته چې لاړه شم زړه مې ډېر کېږي چې ډېر کتابونه راوړم خو شل کیلو وزن اخلارم او ډېر نشم راوړلی کله لس یا دولس کتابه که ځان سره راوړم
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم دا خبره تاییدوي وایي له بهره چې مسافر ورځي زړه یې کېږي چې ډېر کتابونه واخلي خو د وزن د ستونزې له امله یې نشي اخیستلی کندهار کې د یو کتاب پلورنځي مسؤول صادق صداقت ازادي راډیو ته وویل
دوی چې افغانستان تراسي کتابخانو کې ګرځي کتابونه ډیر خوښسي خو د وزن په خاطر باندې چې دا موږ نو سوړلې بیا یې پرېږدي دا دوه درې ورځې مخکې هم دوه ملګري راغلي و کتابونه خوښول بیا په دې خاطر ډیر کتابونه پرېښول چې زموږ وزن زیاتیږي نو سوړلې
خو یو شمیر بایر میشتی لیکوال او د مطالعې مینوال بیا وایي دا ستونزه کرار کرار په هواری دوده او اوس د ځینو پلیټفارمونو په مټ کولی شي خپل د خوښې وړ کتاب د کور په وره کې ترلاسه کړي لیکوال او شاعر احسان الله درمل ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال په ځینو بهرنیو هیوادونو کې په ډیجیټل بڼه هم کتابونه اخیستلی شو چې د ځینو پلیټفارمونو له لارې لکه لولو امازون او ځینې نور د کتاب پلورلو سیستمونه دي چې کتابونه لري او بنده کولی شي چې په یو کلیک کتاب کور ته راوغواړي او په دوه یا درو ورځو کې البته ځینې پلیټفارمونه دي چې رالیږلو موده یو څه اوږده ده خو ځینې شته چې په بیړني ډول یې هم لیږي
کندهار کې کتاب پلورونکی صادق صداقت بیا وایي په ډېر کم شمېر سره کتابونه له دې لارې ترلاسه کېدای شي داسې مهال چې ذوقونه مختلف دي او هر څوک به د خپلې خوښې او علاقې کتاب غواړي د یادونې ده چې مخکې تر دې به د کتاب مینوالو او هم لیکوالو کتابونه د پوست له لارې ترلاسه کول چې ډېری دا کتابونه به د پاکستان له لارې په ډېره ارزانه بیه نورو هیوادونو ته لیږل کېدل ځکه چاپ چارې په پېښور یا لاهور کې ترسره کېدې خو ننګرهار کې د مومند کتاب پلورنځي مسؤول نجیب مومند وایي اوس دا امکانات نشته ځکه په خبره یې تر ډېره چاپي چارې هم اوس په افغانستان کې دننه ترسره کېږي
خو په پوخه کتابونه زیات په پېښور کې چاپ کول نه پېښور نو به ډېر اقتصادي وو په خارج کې کسان لیکوالانو کتاب به چاپ کول مثلا هغه به ویل سل جلده یا 200 جلده یا 300 جلده دا مونږ ته راولېګا نو به بدل ته ډېر ګران غورځي حتی را چاپ نو په زیات لګخ په قرار راتللو نو به مونږ هغه د لاور د لارې لیګل نو هغه به ډېر اقتصادي راتللو نو اوس زیات پرنټینګ مونږ دلته په کابل کې کوو
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا وکمنې دوروسته په لومړیو کې ډېرې شخصي کارګوګانو به هم بهر ته د کتابونو د لیکلو خدمتونه ترسره کول خو یو شمیر دوی او د کابل سینو کتاب لورون کوچنی غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل طالبانو دا چاره هم اوس سخته کړې او محدودیتونه یې پرې لګولي دي. دوی وایي اوس چې کتابونه بهر ته لیږل کېږي، د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت اړوند کمیسیون اجازه باید ولري. د یادونې ده د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ځینو کتابونو په پلور هم بندیز لګولی و. دغه وزارت په دې ترڅ کې د شاوخوا 400 کتابونو د ټولولو لړۍ پیل کړې وه او ویلي وو چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو یو شمېر هغه لیکوال چې کتابونه یې د یادو لاملونو له امله ټول شوي وو، ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو د دوی کتابونه له دیني او فرهنګي ارزښتونو سره هیڅ ټکر نه لري او ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت دوی سره د نظر د اختلاف له امله دا اقدام کړی دی. نن د اپریل 20 د کتاب نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو په 1995 میلادي کال کې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې دا ورځ مخکې تر ډېره د کتابونو د نندارتونونو په جوړولو سره لمانځل کېده او کتاب پلورنځیو به مینهوالو ته ځانګړی تخفیف په پام کې نیولو چې په دې ډول هغوی سره چې د کتاب لوستلو شوق لري خو د اخیستلو وسې نه لري یو ډول مرسته او همکاري کېده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه نیکې هلې احترامات وړاندې کوم. د کتاب د نړیوالې ورځې مبارکي تاسو او ټولو اوریدونکو ته وایم. په فکت یو څه جوړ ورو بیاس کتاب سره مینه خو ډیره مینه ورسره لرو، خو متاسفانه سمور د کتاب په اهمیت نه پوهیږو. که پوهیږو هم څوک مو دې ته نه پرېږدي چې موږ کتاب ووایو، که پلار وي که ورور وي کاکا وي، نو هغه موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ کتاب ووایو یا تعلیم وکوو، ځکه چې موږ له 12 کلنۍ څخه بیلچې ته درېدلي یو، تر اوسه موږ بیلچې ته ولاړ یو. دغه بیلچه ده، مزګري ده، دهقاني ده، کوی. او بله دا خبره مې کوله چې کتاب سره خو مینه لرو، خو خلک د مکتبو په اړه د نجونو مکاتب بندي، بالخصوص چې دلته نارینه وو ته د مکاتبو زمینه نه ده برابر. زابل ولایت نو بهر ولسوالۍ په مکتب پر کوم ځکه چې جوړ شوی ده په هغه باندې اوس دعوه ده، مکتب پر جوړ ده، تر اوسه دا دعوه نه ده خلاصه شوې. د مکتب شروع کېدل خلته علاقه، نو زموږ نارینه هلکان له تعلیمه بې برخې دي، نو نجونو ته به چیرې د تعلیم زمینه برابره سي؟ السلام علیکم.
د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او مینهوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. عبدالاحمد بارکزی یم، د وردګ ولایت د تنګي وردګو اوسېدونکی او ستاسو سره په تماس کې یم. لومړی د کتاب نړیواله ورځ د آزادۍ کارکوونکو او د کتاب مینهوالو ته تبلیغ وایم. کچې په اوسنۍ شرایطو کې ما خپله دنده د لاسه ورکړې او قلم میکی او په یواز موبایل راخیسته یم، په ځمکه کې مصروف یم، بازګار یم، بیا هم د کتاب نه لرې پاتینه. همیشه کتاب مطالعه کوم، په کال کې ډیری شمیر کتابونه، مختلف کتابونه زه مطالعه کوم. کتاب زما ژوند دی، کتاب زما مینه ده، کتاب زما هر څه دی او زما پیغام او زما درخواست ټولو ځوانانو ته دغه دی چې د کتاب سره مینه ولرئ، کتاب مطالعه کړئ، همیشه کتاب د ژوند یوه برخه وګرځوئ. کتاب داسې یو دوست دی چې ستاسو نه قدر، ستاسو نه عزت، ستاسو نه هدف، تاسو ته هدف نه لري او ستاسو نه قدر عزت نه غواړي او همیشه تاسو ته غږیږي او ستاسو نه هر نو دما دا هیله ده چې همیشه باید کتاب ولولئ، همیشه د کتاب سره مینه پیدا کړئ او همیشه کتاب مطالعه کړئ. همدورم وخت نه نیسم، که وخت درته وایم. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو تعالی دی اوس د آزادی رادیو کارکونکي اوریدونکي به ټول خی. زه محمد طاهر، پکتیکا ولایت غیبخیل لکلی څخه یم. زه په کال کې په اوسط ډول 12 کتابونه لولم، مطالعه کوم. کتاب یو خو ملګری ده، داسې ملګری ده چې هیڅ کله دې نه خپکې. د دین او د دنیا اکثره پرمختګونه له مطالعه سره تړلې دي. ورسته پات خلک همیشه خلک یو څل کتاب سره تعلق کم وی، ل کتاب سره ورځ په ورځ مینه کمیږي، خو همدا دی بریا لار نه ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.